د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جمیل او رب الجمال، هغه په دغه لاره او تصویر رسیدي چې پاکه تصویر سره عقل باندې
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پراګونو غږیدلی یو.
د نظام گ مدا ما گ سا سانی دا ما گ سا گ مدا نی سا گ مدا نی سا نی دا.
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. د دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پاڼ کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري. لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګي پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښی. نننۍ راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې وو زړه دی ولی راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا ورځی خوبونه، ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پپل کله مسعودی نیازی د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیل ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 مچې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د ونمانځلو په ترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو او خندونو یادونه وکړه او همې د خبريالانو په کارونو او لسترونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالان له ستونزو او خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولارې خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنیز سرغړون کې به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړون کې به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلې چې په اړه یې خپله پریکړه وړاندې کړې ده. تیرونه شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننۍ هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیب و. ج جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا حق لفظون دی چھے پاوری دوی مکتا دا سپیچلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر بلاندی رستکوی نزک خوائی جون دو قرار او رو بدی دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چ شراب درتا پراتوی چ بڈا شیخ لکڑ شپ بیا تو بتو بدس کے غخ دب دو بدوی دنا کا مچے تخ کے نوے مولا لاس د ٹکڑو شکورتا ویرندان تخرب غریب سوکڑی جماعت کے
نما غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانې، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګې سلام
هغل مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي.
الله جمیل رب الجمال په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ته نشي رسېدی. عقل باندې موږه یو نه دارتون وقت هغه هماغه مضمون د عقل هغه دی چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خط ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ان پک کیا سسٹمیٹیکلی جوڑی گی چیلی کنسی سر تیلی ہو کے خطا کم دیکھے گی اور بتا سر ہمی نے کہی میں نے کہا جبا کمال داری کتا چا سر ہمی نے کہنا بتا سر خام خام نے
غنی لخپل خالق سر زانگڑی مینہ در لو دا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
حسن جوڑے دل خدی کہو سن پرستی خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوښې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوی کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت ووم، حضور کتاب تړمه، د سمنک سرودتا تار درباب تڑما، یو نوی نظم لیکم، نوی خبر لرم، ستورو تزان رسوم، سپین وزری لرم، د جنگ تر کور ورزم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرم، پتور نه ورزم، ورته سلام لرم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرم، په تور نه ورزم، ورته سلام لرم، د نوی ورځې په مخ، د نوی کال په خاطر، تر تلمن غړوم، د زل جلال په خاطر، ترمنز ممر الویگا، ترمنز ممر الویگا، ما او جانان می پریږده، زخمی گریوان می پریږده، افغانستان می پریږده، افغانستان می پریگلا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری، دا اوس چی په ناز لاړی، اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوند ری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دی، باقی چکم پا دشو دے کب گندار مدم جان رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس سر تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سر نو دغه دو شکل نو لری پا ہر یو راک کے دوار شکل ہم کی دیشی یو شکل ہم کی دیشی نو دا راک استعمالی گی بیا پا کی نور خبر رازی وادی سموادی وادی سموادی چی دے وادی دیتا وی چی پا کم راک کی دیر استعمالی گی سموادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی گی نو بیا دی کی اوبل شی وی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا وکی نو یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب کی لکه مثال خبر سا دا نیرے سا دا درباری راک آغا شکل دے چی پا دے بانے معلومی گی چی چسونه الاپونه پکې کن سارے ما بدا نی ری سادا نی پا ما بگا ما ری سادا نی ری سا دی کا غراغ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نی ری گا ری سا پم دغه دوم رزه کی معلومی کی چې دا دغه راگ دی نی ری گا ما دا نی سا سا نی دا پا ما ری ما گا ری نی دا نی ری گا ری نی ری سا نی ری گا ری سا لکه دی دا دوم رزه چې کوم دا اغراق معلومه دس د هر راگ شکل بھی ہاں نو مالکم اس کی شروع
سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا نی دا ما گا نی گا سا اس دے کہ الاپ انم کی دید الاپ ہوئی اس ما سرگم کو کنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر ہے الاپ شو کب سرگمی وائی او کب بغیر سرگمی وائی نو دیتا الاپ ویلی شی نو الاپ نا بیا کمپوزو نا جوڑی گی ترزو نا جوڑی گی چپ دغا دون الاپ دیکھنے مثلا آہ 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 کتیز وائم کسلو وائم نو دیکھ بزر ٹکی وائی چو مثال لخبر ہے کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدیشی کمینا وس خاک سار شا د ملنگ جان ست شیر دی وس دا ما پیلاب کی وچ سند سیمی وس دغه تر جوړ کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وی نو غل پر بیا لار آسانی
او استاد د معمولا د راګونا یا مخکې د الاب خبره تا دا اول د کمی علی سره برابرېږي دا سور لکم یا علی سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راضی ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه داسې وسه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته لیشو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلوم شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شي نه داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ول نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غٹ او مین آواز چی دا بیا پر راگون کم تو پیر کی تاسو یو راک تا غٹ آواز نیسی بل تا کمزور نیسی کچنگا
او دا سم کی گی دا خو دیر پیچی دا خبر دی بیا دیکی دیر زیاد وقت پکار دی خوزب مختصر تاستو ہوئی ما چی لکه دا باجی و سر ندی او چی بیا کومل تیور پکی من واچو لکه آغا نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مانس مذکر چ میرته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دول سوره جوړیږي دول سوره جوړیږي نو دې جنا ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دې جنا دې پوری یو شه دې جنا دې پوری یو شه دې جنا دې پوری یو شه خو دې ته سب تک میلی شي دا یو سب تک دې دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بابا شي سا دسی غٹ آواز سره سا سا دسی غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دلته موږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سپتک ترازو مت سپتک یعنی مدم یعنی درمیانه دیکی آواز نو آغا اصلی
یعنی در حق آغا انتونیشن نارمل زی
آفرین نو بیادین دیر آوازونو دستی بچی زلچوی لکه نره آوازونوی چه آغا پرویلشی بیس کی آوازی کار نکی نو آغا بیاد برسور نهم کار آغسته شی هر یو راک چی بی هر یو راک یا پینزه سوروی یا شپک سوروی یا و سوروی نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پینزو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پینزه سور زی او شپک رازی پینزه زی و رازی شپاک زی پینزه رازی شپاک زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی ده غمشتا
او سازه تات مخی پا ده راگونو زین نمونه چه واسه اکثره هندی و
بله.
لامیلی چه ده آیا ده هارمونیا پا هند که دیر رواج و او ده راگون حال تا پا هند که جور شوی که سنگه
نو موسیقی ده شرقی موسیقی با والو کنه غریبی خو خارج کم دیر زیاده ده شرقی موسیقی زیادتر اندوستان که ده غشوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته که نه
بېشک
نو ریشه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږه پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصه یي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نور هم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د وروستې پښتنې په توګه که چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلاره شی که هارمونیه پا که نی
نو کوی خود دیر خواه خبره ده او که نوی نو بیا داس یو کس پا که پا کار دهش یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی کنه طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داسی وکی داسی وکی نو آغا ساس ترتیب جوڑوی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دیتا منگ وقتو که شپیلی وی کنه
بله بله
خواه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلی کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه نه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سیو سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لای دی وږي کی په نور سازونه دی وږي نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو فایل کې دارته وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چپخت نو پر نمور تو ویلی سی انزے کا شعر وای مت شاعر یم
اس وی پر اصلی علت باندې خبر یو کی شاعر خو یا
اصلی لکی دادا چی هغه سچ زما پزړ کی دی زما په درون کی دی پاده خبر یا پاده ډول نشم کوله بیان کم هغه ته د شعر جامع ور اغوندم او شعر تر جوړوم
اقدرت وای چی تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه مخکله دنه سره شعر ولیکي اول ورته چوکاټ تاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي د دین اورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ، آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډېر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه،
یعنی په پیل کې خام و.
هو ډېر خام و، ډېر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سمه، زه د مشهور سمه، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. خلک خویا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې وستل کېږي، او د شاید د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې ستا په حسن د راوړي ایمان توري، ستا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا می لستی د شلیدلې گریوان توري. لاس می ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکم دې نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزله بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغه څه ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم، او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ شي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي. تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی که نه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک مان تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلن ده البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه څه نه دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي چې په خپل آواز یې ووایي
که چېرته هغه ما نه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای یې له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه سادیې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ کې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپله خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبی ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی و. پټی خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هڅه نقل کچي. اسعد سوری په غور کې اوسېده او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد سوری و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډېر ښه اشعار ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړه. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومرد، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانې په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات نصری روایت یو راز ده. د پټی خزانې مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعه د تاریخ سوری څخه یو بولله یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسعد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې وه، او دا هم د شیخ اسعد سوری د بوللې و نمونه چې شاوخوا 40 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت له کمښت یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک له چارو څه وکړم کو کار، د فلک لچارو څوکړم کو کار، زمولوی هر گل چی خاندی پا بحار، هر غطول چی پا بیدیا غوڑی دوکا، رجوی پانی کاندی تار پتار. دیر مخونه د فلک سپیڑا شنکا، دیر مخونه د فلک سپیڑا شنکا، دیر سرونه کتر خاورو لاندی سار. د واکمن لسر خول پری باسی مرسی، د بیوز لوین توی کاندی خونخوار. چی لبرم از مری را پی جنگلو که لعکو بای داری تیرو جبار. پر سوریو باندی ویر پریوت لپاسا محمد واکمن چولاری پا بلدار. یوار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقالی وکر کبر لبلوار. پس سماوی ودان هنگران وو پتی کنو پر درست جهان او چار. د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار. ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوتله هسته په دې لار.
په شاعرۍ کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه. قصه دا گڈا وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، قصه دا گڈا وڈا نسم خان شوی نشو کشوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه. پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غندیے. لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے. دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خیټه موړ یو بې نیازه غوندیې. که رنګ وی که تراش وی که چاربیته که بدله، په خپله لار روان یې بې استازه غوندیې. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو بی تولا بی اندازه غوندی. ما وی چې غنی یار څه بی اندازه غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی.
ما
وی
غنی یار څه بی اندازه غوندی، ادب دے در کی کم زبان درازا ہندی، ادب دے در کی کم زبان درازا ہندی. Shadal ba jaldi bush شي
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com